دوستانو ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام وړاندې کیږي چې احمد شیبر به درته وړاندې کی، خو تر هغه مخکې پام وکړئ څو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو واورو، تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو دراوتو اټکل کړي. د ادارې نن پر خپلې ویبپاڼې په بدخشان، تخار، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، نورستان، پکتیا، ننګرهار، لغمان، زابل، کندهار، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطرونو ته پام ولري. اروپایي ټولنې پرون چهار شنبې له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د ریپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان د لسو رایو په ترلاسه کولو سره په قوانینو کې دغه بدلون راوستی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغو نویو سمونو پر بنسټ به د پناه غوښتنې د هغو قضیو ارزونه هم چټکه شي چې د منل کېدو شونتیایي کموي. سمونونو کې دا لارښوونه هم شوې چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دې دولس اونیو کې نهایي شي. په نوو بدلونونو کې راغلي هغه کډوال چې نه منل کېږي د همدې دولس اونیو په اوږدو کې به خپلو هیوادونو ته په جبري توګه استول کېږي. په کونړ کې طالب سیمهیز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې دوه وسله وال وژلې. د کونړ د امنیه قمندانۍ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې دا شوې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې په سپیدار تنګي کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. او یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بېوزلو افغانانو ته نه بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدینو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهار شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې یا USAID له مشرې سره په یوې کتنه کې وویل د امریکا بشري مرستې باید بېوزلو افغانانو ته ورسیږي، په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته، نه ده چې طالبان ترې ګټه پورته کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پتی خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده وای لنړی سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل په تیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملا هیبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې د یې د شرعي احکامو تدبی قبولي.
د الله حدود نافذومه دی وای دا ولي ښه ولي په هم محضر کې حدود نافذه ولي رجم کوي ولي لاس پرې کوي. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړې او غواړې چې ستا د قانون احترام وکړي.
د ښځو نجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شوو بشري حقونو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خنډونه دي.
لتیرو او بخشي نړیواله ټولنه دې ته براشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لتیرو څه باندې دوه نیمو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د دوی جنو مشرانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه. اما په خپل څه باندې نیم سات وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملاحبۃ الله خونزاده د هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوي دي او په نورو کار روان دي، اما د ټول شموله حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو او نور احمد شیرزاید د سیاسي چارو کارپوه د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی اتمر صاحب کلمړی له تاسو وورو د مل پلانډ باندې د ملاحبۃ الله خونزاده په وینا کې کوم تک استاسو لپاره جالب
مننه شما سپ تاسو سلامونه اوریدونکو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب ته هم سلامونه میکیلی. ملا حیبت الله خونزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر بحث دا و چې خپله طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې د دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تېر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسې استشهادي کړی او تاسې ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسې واک یاستئ اوس هم تاسې نه دا غوښتل کېږي چې تاسې همغسې چې په پخوا کې تاسې قربانیګانې ورکړي دي اوس هم همغه قرباني ورکئ او دشمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زموږ نظام بدناموي هغوی ته غاښ ماتونکي ځواب ورکوي او ډېر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوانه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا حیبت الله خونزاده خبرې ونه کړې، دا چې فقر، روزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګرۍ مسله ده، په دغه بخش کې تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم وکړه چې د فلسطین دایه موږ باید هیر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیرالمؤمنین دی او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه شی دی دې برخه کې هېڅ خبرې ونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړله چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپله وینا کې هغه یاد کړی وو. په دغو ټکو کې یو ټکی چې رسنۍ ورته تم شوي دي، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز داسې یوه خبره ده چې عادتا ځینې مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي، او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمنځ ممکن ځینې جهتونه له یو بل سره مخالف وي، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړله چې د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغوی موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغوی تر اوسه پورې موافق نظر نه دی څرګند کړی. انصاری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درنو میلبانو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. تر هر څه دمخه تاسی خاغلی اتمر همکارانو ټول معزز افغانانو او نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو د عبادت موقع بچا تر کومه چې د خاغلی ملا حیبت الله خونزاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده، دغه د اختر د لمانځنه مخکې یا ممکن وروسته ارائه شوی وي چې رسنیو او عامو خلکو سره هم د شریکه شوه، ډېرو خلکو به اورېدلی وي. دغه وعظ او د نصیحت وینا او ډیری برخی داسې وی چې څنګه چې نور علما کرام واز او نصیحت کوي او دا معمول وی په سترونو کې د دې په دلمنځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې دلته د سمدا چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډیر مسایل واز او نصیحت هم خپل ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کوم موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یووالی ته او د الله پر سي تبسک او منګولو لګولو ترابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري چې دا یو لوی الهی پیغام دی او د قران نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اطاعت ترابلي. تاسو چې د حکومت د نن د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو لارې هم دغه سي مسائل مطرح کیږي چې هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، چې هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي، که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي. په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د اړتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته اړتیا لري او افغانان هغه ته منتظر دي، تګي دي چې هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړي هغه ته باید با شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې له بده مرغه په دا تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امر ثانی خبره کېږي ستر امر ثانی پورې به بند وي، یعنی دائمي بند وي. دغه امر ثانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلک زده کړو ته او نورو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم، د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او ائتلاف او یووالي خبره ډیره وشو، بیا ټینګار پیوشو، بیا هم دا سوال، آیا دا د واز یو برخه و او کنه؟ ځینې خبرې شته ساس په باور.
سلامونه
هلی کلی
تاسو ته،
ځینې
خبرې محترم میل ووت او تخنیکی هم کاران ته مت کړم چې د کوشنی اختر مبارک وایم ټول ملت ته او تاسو ملنه ته
مننه.
هغه دا یو نوی پیغام نو کوم خبره چې یو آدرس نه دی، یو استخباراتي کوډ نه، یو تاسو ورې دوه کال زګری کال کې چې یو د پاسپورت پسای یو عکس خلکو ته خې او د یو امیر المؤمنین په نام په نوم چاغه چارلی دی لیدل دا او اوس په ایګام کې چې دی وایي چې دا خطبه په خپل وایله او هغه ته نوموز واکه څوم دی سینا نه دی لیدل او درې کال وروسته ځان ته امیر المؤمنین وایي دی یو داسې یو داس نه داسې خبرې دا نوې خبرې نه دا د نږدې درې کال دا چې دغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی
سوال دا و چې آیا د خبرو کې چې د اختلافاتو مسله یاد شوه، دا د طالبانو په صفوف کې دننه د اختلافاتو مسله ده او کنه؟ هسې دا خبره یاد شوه.
وګورئ تاسو یو نور زموږ کې شهر عباس ستانکزی هم یو وینا درلودل چې ډیره تریخ خبرې وکړله، دغه امیر المؤمنین په ساده پیغام دا و چې ځان نه خي او خلکو ته خلکو سره نه کړي. دا لوی اختلاف ده، دا د ښځو او نجونو ته د کار نه پرېښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول، دا یو لوی بل اختلاف ده. نور د دغه د طالبانو منځ کې د معدنونو په حساب او د سل نور ستونزه ده، او یوازې طالبان منځ کې نه، کومه ترهګرۍ ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري، د دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده، لکه ٹی ٹی پی او طالبان، لکه جیش محمد او طالبان، لکه
اختلافات تر اوسه پورې په دې څه باندې دوه نیمو کلونو کې علني شوي نه دي، یعنی داسې دې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې سنگر سره ونیسي.
وګورئ که سنگر نه دي، په رسنۍ کې او په ملګري په عمل کې وګورئ چې یو چې دوی یو تعامل ته نه در رسېدل، دوی یو نتیجې ته نه در رسېدل، دوی حکومت چې سرپرست ده، دا خپله یو لویه ستونزه ده. معلومیږي چې لویه ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته، او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې شخړې کېږي، کله کله چې انفجارونه کېږي، د دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انصاریان دا چې اوس هم دغه د دوی د اداس په نوم یا یو ځل بیا وویل چې تاسو خپل انصاریان بیرته آماده اوسئ او بیرته عمل اجرا کړئ. دوی مخکې هم دغه انفجارونه شوي، همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په درې کلم کې صرف
مانانه مانانه اتمر صاحب که د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډیر ټکی تراشو چې دوه ویل چې لنړیوالو سره او یا لټولو هغو کسانو سره چې له دوی سره مخالف دي تعامل ممکن نه دی، البته د دا شرط کې شو چې د دوی د اصولو پر رڼا کې فکر نه کوي چې دغه اصول ډیر واضح نه دي.
یقینا دغه څه ګوري دوی چې کوم خبره کوي، اول دوی په خپل خبره باندې نه پیږي، په دې معنا چې دوی غواړي څه شی. کله چې موږ وایو چې موږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره، خو تعامل یو طرفه خو نه کیږي، یعنی نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي. نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي، د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي، نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه، او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده، د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ وي، د یو داسې یو حکومت چې هغه مشروعیت پیدا کړي، د یو داسې یو نظام چې په هغه کې ښځې ګډون لري، د یو داسې یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي. یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي دا ونه کړي، نو بیا په هغه صورت کې موږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي. که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي، دا ډېر ساده خبره ده. څو غوښتنې دي، او دغه غوښتنې د نړیوالو نه دي، دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې ډېر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان دننه، تاسو د افغانستان دننه یاست، افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید داسې یو کار وشي او داسې یو اقدام وشي؟
ولی نه، دغه روزي په وروستي ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ښاغلی مولوی عبدالقادر د افغان کارپوهانو رسنیو او بنسټونو مشرانو سره یو د روژه ماتي مجلس برابر کړی، او په یوه خوله په یو غږ د افغانستان د خلکو دغو استازو پرې غږ وکړ، خصوصا ما په ډېر جدیت او شدت چې لازموشان قرآن له وحي که موږ او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قرآن آغاز به اقرا شوی، او ورسته نزولی آیات کلیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر الناس پورې وګورو. عظیم شان قران یوازې د لمانځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علی السلام له بعثته تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی، او د کائنات او د دغه ځمکه کې چې څه دی د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعات او د زده کړو لارښوونه کوي. او دغه اخرا یوازې د نارینه و د پاره نه، بلکې د ټول بشریت د پاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم شان ته مراجعه کوو، د 500 نه تر 600 آیاتونو ممکن یا دی حتما د احکامو چې په هغې کې مې یوازې د لمانځه او د عبادات و احکام نه دي، بلکې د معاملاتو د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته. او د نور 600 یا 500 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژي د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجارو د جماداتو د کائناتو او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي. یوازې د اوسپنه په اړه چې قرآن عظیم الشان کې له ځال خدای جلاله سنه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم و انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، موږ اوسپنه نازل کړي چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پر دې علم ګنو یا غربي علم ګنو دا کاملا نادرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربه استوار وي، او علما کرام فرمایي چې جميع العلم فی القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي خو د انسانانو ذهن ترې لاندې دی، په ډیرو مسایلو یې نه پوهیږي. که په دغه حدید اوس پر موږ فکر وکړو، نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي. موږ دغه اوس پر راواخسته وم تکوله لورم ترې جوړ کړو ور باندې لاو کوو، یا مثلا تبر او ترخسته نه جوړ کړل، مګر د نورې نړۍ خلکو یا د نورو ادیانو خلکو باندې اوس پر تحقیقات
مننه انصاری صاحب. البته انصاری صاحب محترم، البته فکر کوم جزئیات ته شاید حتی ذره هم نوی، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څه باندې 1500 دي، په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین دی، او په نور نړۍ کې مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې د نجونو مکتب دی نوی. او ریدونکو ته مخه کوي ازادي پڅپوکي پروګرام له ازادي رادیو په منځني څه په 12:00 نیوي اوري، او دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې پښتو اندې پنه هم کتل شي. او ریدونکو ته مخه کوي مهرباني وکړي یا سړي په پوک پروګرام ته
مننه. سلام علیکم لري ترما تاسو او د ازادي رادیو او ریدونکو او د ستر مېلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه خیر وي. زه مطلب پنځارم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولې ده.
شو راخلی
د لکه څنګه چې ملمنو ویل، موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو، هر څه غواړو، او هر څه په یو اجماع سره ترسره کوو. البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو. بیا موږ به تکو هغه غربي مفکوره او غربي فکریا په وژنو. دلته هیڅوک به موږ سره غربي فکریا نه مکتب خلاص کی نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو. هغه وخت اجازه
تاسو مطلب له او بخشي دلته خدایسته چې غربي مفکوره دا خو ډیر لوی باسه. غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونه ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا، یعنی ډیر زیات هیوادونه دی، یو هیواد نه دی، ډیر ملکونه دي. خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي، د افغانانو لپاره مکتب غواړي. هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکوره لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدونکو رابطه قطع شوه. بل اوریدونکو ته مخکوه ازادي پڅپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شباسا محترم السلام علیکم استاد دادو رادیو ټول تخمان ټول تخدا تاسو چې جوړ دا ساتلم د هلمند ولایت څخه
بس تل راته اتل وسه مې ربانی
مننه خدا پاک دې کار وکړه د اختر مبارکند دوام مې منو ته مان شباسا محترم
مننه
ځکه دا د شیخ صاحب دغه چې وکم اعلامیه چې راغلی موږ مثال د خبرې ټکی په ټکی ویل شباسا محترم خبره داسې ده چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې ویل چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو خوده دې اوریدونکو چې دا پښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی ایس افغان هم نه دی ورسره جوړ خبره ده چې مثال د خبرې دغه پوانتونو ته موږ خل افغانان ضرورت لرو د ویزه د لمن د خبرو کنده تاسو په لمن کې وته تاسو په خلاص سره کسانی په کم شونځي کې ته په کم دغه کې په کم تر ملتون کې تدوی دانی نه صحیح ولادي د اکران لري وته تاسو د لمن وسیدون کې ځان توا وته تر اوسه په دغه پوانتونو په دغه کې وګره په دغه کلینیکان کې وګره دا چې زما د ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل په ولادت کې خزن د لمن په تم لمن تاسو دلته د کلینیکونو شبر ته محترم درښونه چې د نسایي ولادت څنګه یو د ډاکټر لمن نه پښې لرو نو دا بار کې دلته زنانا مریض د پیر سدامي دغه ته ناري نه تبي چې شزنا ډاکټر ته یوسف دی اړتیا کې باندې ما دا غږ دی خپل په نو توام چې پر فنې کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانان غربي دیموکراسي ته خپل غاری نه پلویان خو موږ افغانان خپل ضرورت په تلو شبر ته محترم هر دا که څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي اسې سره هیڅ نه جوړ دی نه افغان راغواړي خبره ده چې شبر سم ترغه د شیخ صاحب سن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتون خلاص مثال د خبري بعد خپل په اعلان کې دا خبره کړې وای او دا مثال د خبري د شونځي د وزیر مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر سم ترمه کدا چې اکثره زم کې وای چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو
شونځي غواړو اتل سب مکتوبونه یو خبره ده غرب بل رقم بل خبره ده غربي دیموکراسي بل خبره ده حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نیوي او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه یو ډیر راځي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګه کې یو امنیتی پېشرامن ستسي او د امنیتی قوا یو کوټه ورننوسی باید زنانه پولیس نه وي سړي تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا حج ته زی او تاسو مور هم له تاسو سره وي آیا په کار نه ده چې په دا وای میدان کې یو نارینه د دې پاسپورت ګوري ولي وشو زونه ګوري هم دسته کنه ده ډیر زیات موارد دي د سنت یو مورید یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا وی خواته روانه ده دغه دومره اسلامي هوادونه سړي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي مش پویښو ډیر مننه اتل سب چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسته یو بل اوریدون کې هم را سره دی د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دی مهرباني تاسو خپل خبره وکړئ دا اوریدون کې لمر سره ځخ نه اوري لکه سي د ټلیفون خاطر شو بس ملمنو ته ور وګرځو شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې پلانډو باندې تاسو تبصره
سوي صاحب زه خو اول دې تاسو کوم چې وګورئ چې مونږ تاسو سره دا غوښته پروګرام اوس دغه په یو ځاس یو شخص باندې مونږ پروګرام نیولای دا چې د دې فزیکی موجودیت باندې مونږ تاسو نسته د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان هم نه لري مونږ د یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلي اوس هم یو برنامه لرو بله خبره وګورئ دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته څلوېښت میلیون ډالر احکار اخلي او نور داسې پته ډېرې پیسې هم اخلي دوی د غرب نه هر څه اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړې ده لکه د سنجونو د ښوونځی په حساب وایي دا غربي فرهنګ ده تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ تاسو خپل د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي همغه ډالر همغه امکانات ټول د اروپا خیرات ده تاسو خپل حکومتداري کې خپله ګرو چلی او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ ښوونځی نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده ګورئ ما پرون یو چا سره مې خبره وکړه په افغانستان کې ده هغه د طب زده کوونکی مسله یو کالیفاتی و چې هغه فارغ شي د نسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده ډېره مایوسه و چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولټه دوی ما باندې بنده کړه ډېره د تعصب خبره ده چې مونږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو ګورئ هر څه دوی د دین نه دوی استفاده کوي د غربي کلتور څنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو لپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپل استخباراتي اهداف ته ورسي او خپل غرب نه اروپا نه پیسې مخلي حکومت چلي دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده څوک ځوروي دغه وګړي دغه ملت دغه خلک دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستانی ډاکټر یو پاکستانی ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کې یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاړ شي پاسپورټ یو نارینه وګوري دوی خپله کورنۍ دلته نشته
تر ډیره په دې خپرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حل لاره څه ده. که چیرته د حل لارې ته راشو پرته له څه شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه چې د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی، له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي، له دې باید فکر پی وکړي، را وګرځي، هر څه کوي. لکه څنګه چې د دوی مشر هم په خپل وینا کې ویل چې له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو. لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبرې وکړو، لیکن که چیرته وار له مخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي، فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي؟
موږ او تاسو که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ ژانرونو اصول او یا هم سیاسي دکتورین ته ځیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي، هر دیالوګ په پای کې یو نتیجه لري. هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي. د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ، نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د ډیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي، بلکې دغه یو ارزښت دی، هم اسلامي ارزښت دی، هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي، او په مسؤولینو دا حق دی چې څوک د خادم پرول کې وي او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادم هم خبردار چې یو قوم مشر د هغوی خادم وي. نو هر هغه اړتیاوې چې د ولس وي، مشروع اړتیاوې وي، مشروع غوښتنې وي، خادم مسؤول یا چارواکی مجبور او مکلف دی چې هغه خدمات، هغه ضرورتونه او اړتیاوې پوره کړي او ارائه کړي.
مننه.
دا په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده. پاتې شو نور نړیوال مسایل، ډیپلوماسي، نړیوالې اړیکې، اقتصادي، علمي او کلتوري اړیکې. په دې بحث کې دی چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابلو ګټو او احترام پر اساس.
مننه انصاری صاحب. البته ټول هیوادونه د خپلو ګټو پر رڼا کې له نورو هیوادونو سره روابط پالي. اتمر صاحب، یو بل موضوع چې د ملا هبت الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشو، هغه دا ویل چې یو شمېر قوانین دوی جوړ کړی دي او په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده، هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی؟ فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی؟
بله، همدغسه دی. زه داسې فکر کوم چې مشکله خبره همدغه ده چې افغانستان اوس هېڅ قانون نه لري. کله دغه خپله طالبان دا وایي چې موږ د ظاهرشاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې دوی عمل نه کوي، یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین په مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي، نافذ شوي دي، هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا 3 کلونو کې د خپل هم په دې نه دي توانیدل چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکل دي. یو مشکل دا ده چې دغه ظرفیت د هغه یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته، یعنی زما مطلب دا نه ده چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان لپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د اعلیحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي، او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغه څه با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو، او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه معدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی طرح کړی جوړ کړی چې هغه د اسلام د دین سره ټکر نه لري.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره دا ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوي چې فرضاً په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرضاً عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې. فرضاً که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نه وو، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه وو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل هم داسې ګوري که همدغه سي یو حادثه وشي بیا څه کیږي؟ یعنی دا سوال تاسو پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی، دا سوال موږ ته هم دی چې یعنی که یو حادثه راشي، همدا اوس امیر ویل کنی د دې نایب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابیږي، په کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زموږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت کې خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او هغه خپله یو نوه دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکي، دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسې یوازې د ولس د رهبر په باورت کې دا خبره وکړه، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل دي چې دا قانون ته ضرورت لري، او تفسیر ته ضرورت لري، او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کړي. او بله ورځ با په رسنیو کې واورېدې په تلویزیونونو کې چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسې خدای، نو دغه ډېر ظلم نه دی که د محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي، هغه باندې 15 کاله زندان تاسې تحمیل کړي، نو تاسې قاتل ته څومره زندان ورکوئ؟ تاسې یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ؟ قاتل ته باید نو تاسې 50 کاله، 60 کاله ورکوئ، اختطافګر ته هم باید 40 کاله. نو اوس چې موږ ګورو تاسې درګرده لګیاي دغه 2000-3000 بندیان په دغه اختر کې خوشې سو، په کوم اساس، په کوم قانون، په کوم استناد باندې دغه کسان د دوی جرم کشوي؟ او بیا ولې دوی خوشې سو؟
مننه اتمر صاحب. شیرزه صاحب که ساسو نظر واخلم د قانون تشه د دې باعث شوی هم د ملګر ملتونو انتقاد وکړي، مثلا د طالبانو حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی، هدي اقل د ملګر ملتونو وی اساس د خبره کول چې باید دوی اصول لمخه باید دوی واکمنان شي. کابل تراغلل، کابل ونیو او حکومت دوام کوي. یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي، لنړیوالو سره به طالبان څه رقم تعامل کوي؟
زمین سے موں گرے دا تجربہ ثابت اکلا چھے طالبان ہیس قانون تا پابند لگا گرے کہا گا افغانستان دا بلال میں تائی دا دنیا وائی چھے افغانستان قانون اساسی نشے قانون تدیر تھی کہ یا با دلی رابنان وائی چھے موں گئے اساسی قانون جو یا نور قوانین جو رو کہ دوی اساسی قانون ہم جو کی یا نور قوانین ہم جو کی فامدہ گا دوی پا فکر دوی پا مفکورہ باندی یا قانون جو رو چھے گا طالبانی قانون دا یقینا چې د افغانستان د خلکو د اعتماد او قبول وړ قانون بنی اگر د افغانستان مشکلات نه حلې زموږ هم بستونزه دا ده چې دا ډلې یو استخباراتي یو جنګي ډلې ده، هیڅ قانون ته پام نه ده، هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغې ته چې پام نه ده. موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی ده اقرا، نه دي ویلي ده چې ښځه یا نه اغه ته پامن نه ده. دوی ویل ده چې تاسو او تاسو برتری جوی په انسانانو په اسلام کې دوی اغه د خدای قانون ته پامن نه ده. دغه نور مدني قانوني چې دوی جوړ کړي هغه مستنګ قانوني هغه قوانین د افغانستان په ګټه نه خوري. مهمه خبره ده چې دغه دلی سره څنګه مبارزه وشي تر څو چې دغه دلی به د افغانستان ستونزه د خلکو ستونزه لور هم زیاتېږي. کدی قانون هم جوړ کی او طالبانی قانون دا یقین کوم چې نه هغه د پښتونو د اعتماد وړ د قبول وړ دی به یا د تاجکانو یا د هزارګانو یا د افغانستان د تورو وګړو یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري. مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنګي ډلې نه افغانستان وژغوري.
مننه شیرزای صاحب. اوریدونکو ته مخه کو، اوریدونکو را سره دی ازادي په ټاپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره
سلامونه تاسو ته او د ازادې رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې تاسو هم به هم کوی.
مننه، سلامت خیر یوسه مهرباني.
مننه کوم، زه هم لقمان قلمیار یم، ها هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
بس شو راغلی مهرباني.
مننه کوم دا چې خمو زمو ټکړی دا څومره چې ما فکر وکړلو نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو، هغه که خزینوي او که زنینوي د اسلام په چوکاټ کې. خو مهم څه شی دی همکار صاحب؟ مهم وړاندوینې دي کنه، دی وړاندوینو لپاره ځینې مثبتو کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم به ډیر څه ترسره شي. ځکه ډیر وخت ستاسو خصوصا ټولو همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځینې اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل، خو دې نظریاتو سره په کتو یعنی باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دی هغه باید سرته ورسوو، داسې نه چې په خوله یو څه وایو او په عمل کې مو څه نه وي. نه، فکر مثبت پکار دی د ټولنې لپاره، په عموم کې د خپلې خاورې لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره. ځکه که چېرته یو مریض ولرو، هغه که خزینه مریض وي، نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري، خو دلته به شتون کم وي. ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري، ځکه کار به یې د زنانه ډاکټر وي او هلته به شتون د ډاکټر وي. نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید دې فکر ته مو ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو، دې ته باید قضاوت وکړو. ځکه دا دې مکړو، دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی، احمد وي که محمود وي مونږ کار غواړو، یعنی وخت ضرورت لرو، خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي. ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام دا امن دا امنیت دا، خو یوازینی ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاری ده، یعنی د کار دینشتو نه وځي. ډیر خلک بے ځایه یعنی خپل کورنۍ پرېښویلې دي، نور هیوادو ته سفر شوي دي، او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان. خو یو یادونه کوم، هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو یعنی دغه تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کیږي، خو که د ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغوی غواړي چې زده کړې وکړي، یعنی په شوق سره درس ووایي. نو داسې نه کیږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کیږي او بې تعلیمه پاتې کیږي. نه، تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی نو موږ ته پکار د ځکه د مور او پلار په خپل بچی باندې درې حقونه دي. لومړی حق دغه دی چې ښه نوم پرې انتخاب کړي. دویم حق دغه دی یعنی سالمه تربیه ده کنه دغه دویم حق ده. یعنی دریم حق دغه دی چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي. خو موږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي خو د یو حق پاتې ده. د یو حق حق ولې پاتې ده؟ علت یې همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې د ځینو خبرو په اساس باندې خو هغه خنډونه هغه محدودیتونه چې موږ یې لرو او په خپلو سترګو وینو هغه باید له منځه لرې شي ځکه زموږ اولیت همدا کېدلی شي.
بله مننه قرم یار صاحب. بل اوریدونکو ته مخکې کوو سره په پوک پروګرام دی مهرباني وکړئ. او بخشی ساسو جخم سمانه ورید دادو تلفونی رابطه قطع شوله. ازادی پچپو که پروگرام ده پا ده خبروانه که ده طالبان و ده مشر ملا حبت الله اخوندزاده ده اختر پا مناسبت ده وینا پاره بحث لرو. ده بحث لپاره مو اساق اتمر ده پانتون استاد صدیق منصور انصاری ده سیاسی چارو کتون که او نثار احمد شیرزی تا بلنه ور کرده چه ده هم ده سیاسی چارو کار پوخته. انصاری سب که تاسو تراشو ده اوریدون کو نظریات ول تقریبا تر دیره پوری یو اوریدون که خبری وکده که دی تراشو چه ده تبلیغات و مسئله هم د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخوندزاده په وینا کې یاد شوله او د دې وویل چې نړیوال او نور دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. په روسیه کې دا موضوع یاد شوله چې ممکن فیسبوکونه بند شي. آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولای شي خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې؟
زه فکر کوم چې د رسنیو مخه نیول داسې ده لکه څوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي او چې هغه غږ به د ګوتو له منځه وځي او تر ډېره ورسېږي. د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې یوې ډېرې عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده کوم دنیا یې سره ولاړه نه ده بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی یو ځوان دغه اړیکو او څه د پتهو داسې په سلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وی چې چلیږي او تبلیغات کوي. نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کیږي؟ هغه تر دې خطرناک تمامېدی چې که ټویټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدی شي ځکه په هغې کې ویډیوګانې خپرېږي په هغې کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي. دغسې ګوګل دغسې سرچ انجنونه دغسې نورې دا شبکې دي. زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګند موضوع او د پروپاګند ژانرونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي او خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم او د خپلې داعیې د خپل مندر د خپل هغه قانون یا انحد چې زه خلکو ته معرفي کوم د هغې په غاړه کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم. که چیرې موږ په خپل خاتمه شي روان اوسو زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي. هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برخه خدایي پر ضد منفي تبلیغات کیږي په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي. او که چیرې موږ دایي یو لرو لکه خدای پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي که موږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا زمون خدمت صحت منفی تاثیر کوي.
مننه.
موږ هغه بر حق او هغه حق لار روانو بیا منفی تبلیغات زمون په ګټه تپیږي او مثبت انعکاس کوي مثبت نتایج ورکوي.
مننه انصاری صاحب. اتمر صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لار وي؟
کوری ترڅو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري، هم وګوري، هم خپل خبرې وشي کولی. دا یو نوی فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر، د پوهې د شریکولو په خاطر. نن نړۍ دې شي ته ضرورت لري. دا په دې معنا دی چې که موږ دغه محدودیتونه راولو، نو تاسې وګورئ چې تاسې غواړئ چې دغه زمان ودروئ. زمان نه ودرېږي. که هر څومره هر نوع فشار چې تاسې راولئ، بشر د هغه لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نه شي. دوی به یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي. په تېر نظامونو کې زمونږ خپله چې د مکتب هلکانو، د پوهنتون هلکانو کتابونه بندل، اخبارونه بندل، لیکن موږ به هم کتاب به موږ ته رسېده، هم اخبار به موږ ته رسېده، هم هغه راډیوګانې چې موږ غوښتل هغه به م اورېدلې. دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي. کله که تاسو غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي، دوی ته تبلیغ وکړي، دوی سره کښېني، د دوی ستونزې واوري، دوی مشکلات حل کوي، د دوی غذایي رژیم ته توجه کوي، نو هغه وخت تاسې کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړي. په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ، تاسې راډیو بندوئ، تاسې تلویزیون بندوئ، چې او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي. نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي. ښه به دا وي چې موږ په یوازې د دې چې دا کارونه چینایي یو متل دی، په یوازې چې تاسې ناپوهي ته کنځلې کوئ، وبخښئ، په یوازې دې چې تاسې تیاره ته کنځلې کوئ، یو شمه روښانه کړي. کله چې شمه روښانه شو، جهل تاریکي خپله له منځه ځي. نو که موږ دا کار نه کوو، موږ په یوازې دې چې شمه روښانه کړو، موږ ګرځو په دې پسې تمام ورځ چې تاریکي ته کنځلې وکړو، تیاره ته کنځلې وکړو. دا زموږ مشکل نه حل کوي. موږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام، دا زموږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره موږ ګام په ګام لاړ شو. بل دغه ځوانان، زلمیان، څه جنیکیان، څه هلکان، د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی، دا نسل کشي دی، دا موږ یو نسل وژنو. د دې دا کار ضرور نه دی. ته د دې په عوض موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې، په خپل انتخاب کې دوی غلط نه شي. اوس ډیموکراسي زه مطمئنم چې دغه درې څلور زموږ دوستانو چې دوی پوښتنه وکړو چې ډیموکراسي موږ نه غواړو، یا امیر المؤمنین ویلي چې غرب ډیموکراسي موږ نه غواړو، زه به په یقین تاسو ته وایم چې دوی ډیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي. دا قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو، د مصر رئیس جمهور، هغه قاتل ونیول شو، قاتل قاضي ته مخ ته ودرول شو. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل؟ هغه ویلي چې انوار سادات سیکولر. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه بڼه؟ دی چوپ پاتې شو، نه پوهېده چې دا یعنی قتل کړی، په دې نه پوهېده چې سیکولر څه بڼه.
داسې مثالونه ډیر دی. د مصر اتمر صاحب بل مثال هم دوی نجیب محفوظ چې یو چا په چاړه ووهه، بیا قاضي له هغه نه هم پوښتنه کړې وه چې نجیب محفوظ دې ولې ووهه، وایي هغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی و، وایي ناول یې څه نومي چې تا لوستی دی او ما نه دی لوستی. دا مشکلات خو شته. شیرزه صاحب تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې دغه د تبلیغاتو مسله یاده شوله، د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کې او دغه په ضد مبارزه وکړي. آیا ممکنه ده په دې اوسنۍ زمانه کې په 2023 کال کې ټکنالوژي دومره وده کړې ده، د ټکنالوژي مخه ونیول شي؟ لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویلی دی چې فیسبوک به بندوي او یا محدودوي.
سبی سمون گره طالبان در خول اغا ناول اعمال چلری دیده در افساسی دلو بخاطر شرمی او ویر لری چه دار دورم پر قربانی خبر نشی او دی غواری چه پا یو محدودیات کشونات او داغ بنزیزونو لگا اولو سر دی مخلیو خود دوی دومرم لی پویگی چه داده که ایدیو بیستم پیره خبر دا تکنولوژی اثر دا او دوی اعمال او کردار تا چه بور اغا در خلقیان یو وقت چه و قانون لگاول یو چې خلکان شکل روسان جو تراسله خلکو ته موایل چې بی بی سی ما اورې او چا چې د نظام په ځد خبرې کول هغه ته زندان کول او وزل او ګلونه ورنډه کړه دوی اماما خلکان وو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خوشنود دلاري نه خپل حکومتداري په خلکو باندې
تعمیلات نه یعنی شیرزه سب یعنی آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرضاً یو راپورت په 2023 کال کې دا چې کېدې شي چې د دې کال تر اخیره پوري د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي یعنی حتی په دشتو کې حتی په شمال قطب کې حتی په جنوب قطب کې او ممکن د سټیلایټونو لاري په داس شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودې دو یا د منکې دو لاري رسنۍ مثلا مخه ونیول شي کنن ول کی شي حلار اچره حلار اچره
لوغه ماتما صاحب مکه اشاره وکړه سری سیمو وای چې دا ممکنه ده چې دوی فیسبوک باندې ټلګرام دا یوټیوب دا ټویټر دا نور سل دا مجازي په فضا ده چې خلک دین استفاده کوي او وخت ته تاسو غي سروي په فلزات کې 50 کلمه کې چې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو یام خلق د خپل ځان لپاره وطن لپاره اهداف لپاره مبارزه کې دا ناممکنه ده چې دوی دا سه مخنیوي وکړي او دا په بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي هل لار دا ده چې خلق پاسونه دا دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئنه مې چې پوهیږي او خو ډیره مشکله خبره وګورئ چې
شیرز سبو بخشه خلق پاسی مطلب مصره قیامو که اصلحه را وخلی
باره یا خود اصلحه خبره خلق در جنگ ندیره خسته شوی ندیره بده تجربه لری خب پاسون ایگه چه در جنگ نپرتم خلق پاسون نور ایوادون همون ویدلی در چه خلق پاسون نکلده حتی جگر نو پاسون که هنگا حق ده پاره بکیگی مدنی پاسونو که خلو که به اعتراضونه و که مزایری و که او مشکل خبر داده چه گوله ماما که وایت حرف می برکتشو در افغانستان خلی طول به مسلمانان در پویگه چه خطبه لوستل یو چاپ نوم چه اگه مو گوری زه مو گورم چه اما اگه فیزیکیش تون لری
خیر دا خو عادی خبره ده و شیرزای صاحب ډیر خلک دا وایي چې غواړو سي ملاحبۃ الله وګورو هاته د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس څنګه وینا کوم دې ته اشاره و لیکن یا لیدلې یا نه لیدلې خو همدا شخص شته عمل ته په خندار کې وینا کړې ده په زرګونو کسانو رغلی وو او خو شاید لیدلې ویل تل نشته هغه مسله مهمه شاید نه وي خصوصا په اوسنی افغانستان کې لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې د خبرونه ورسیو تر رسیدلې ده لاندو که تاسو نظر واخلم آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې لنډیوالو سره تعامل وکړي په لاندو شرایط سره
زه فکر کوم چې طالبان خپله دنیا سره تعامل وکړي د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړي ده چې د آسیای میانه یا چین یا ایران په ځای د کوم هدف ته لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړو تر وخته پورې دوی خپل همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري دوی هغه برنامه تلقیقي دوی نه په رسمیت پیژندل کېږي دوی نه قانون جوړوي دوی نه دنیا سره تعامل کوي یو تروریستي ډلې یو جنګي
ډلې مانانه شیرزای صاحب د تشکر انصاری صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم آیا دې ته زمینه برابرې ده چې ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لار خپل کړی
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې ستاسو حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان خپل سیاسي دکتورین د کورنۍ سیاست دکتورین د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او سیاست دکتورین امنیتی او دفاعي دکتورین او دغه سي اقتصادي سوداګري کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې رانغړل کېدلی شي او د غیل لارې په دولتونو نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپیژنې، دغه یې تذکره وي، دغه یې هغه د پیژندنې کارت او وثیقه وي، او متقابلن هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغه هم په ورته ډول خپل یو تذکره او پیژندنه یا
تقریبا لس ثانیه لرو اتمر صاحب پډیر رولاندو کستاسو نظر واخلم تعامل ممکن نه دی
زه فکر نکوم اول ټول وبنګ هم داس فکر کو چې طالبان پر اتاک سره به دوی یو ملي حکومت یو ملي نظام جوړ کړي په دې باندې ټول افغانان خوشاله اوس د دې دونیم
اتمر صاحب مننه بس ستاسو نظر واخستل شو لتا سو ل انصاری صاحب او لشتریزی صاحب څخه مننه کوم لوریدونکو هم منندوی هم زحمت چیبر اجازه اخلم.